د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف یم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه دویمه برخه اوري. کدرمون اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري چې د نن تقریبا 13 کاله پخوا د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف مخکې افغانستان نه د پوز د راوستلو پریکړه وکړه، او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ویلي هغه هیوادونه چې د کمربند او سړک په ارتباط په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي د هدفونو د یو لړ سره د یو ځای یو پلان عملي کړي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه به د خبرونو وروسته واورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون سهار وختي په سوریه کې د عراق سرحد ته نږدې په سختو هوایي بمباریو کې 23 تنه وژل شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د شمالي کوریا د نوي بالستیکي توغندي امتحان اول سغندلی او لوړې کړې ده چې د هغې په جواب کې په شمالي کوریا نوي سخت اقتصادي بندیزونه ولګي. او د امریکا دوه لوړ رتبه مقامات ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت په خلاف د عملیاتو په باب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره پټ او سری معلومات شریک کړي دي. د خبرونو تفصیل. پرون سهار وختي په سوریه کې د عراق سرحد ته نږدې په سختو هوایي بمباریو کې 23 تنه وژل شوي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي داسې ګمان کېږي چې دغه بمباری به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي قواوو چې د 2016 کال راهیسې د داعش د ډلې په مرکزونو حملې کوي د البوکامال په سیمه کړي وي. دغه بمباری د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن ډی مستورا د سولې د جریان د بیا پیل د هڅو نه یوه ورځ مخکې شوي دي. هغه ویل د سولې دغه خبرې به د جمعې او یا هم د شنبې تر ورځې پورې دوام پیدا کاندي. د امریکا د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې رژیم په ورځ کې تقریبا 50 قیدیان اعدامي او بیا وروستوي جسدونو ته اور اچوي. د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې د منځني ختیځ د چارو د دفتر لوړ دوه مقام سټیوارت جونز ویلي دي چې په سوریه کې د اسد رژیم سره د روسیې او د ایران د ملاتړ نه وروسته دغه رژیم په نوو ظلمونو او فسادونو لاس پورې کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو پرون د دوشنبې په ورځ د شمالي کوریا د نوي بالستیکي توغندي امتحان اول سغندلی او لوړې کړې ده چې د هغې په جواب کې په شمالي کوریا سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې دوی په سیمه کې د شمالي کوریا د زیاتې بې ثباتۍ په دغه سلوک ډېر زیات اندېښنه لري، او په هغې کې د پیونګیانګ نه غوښتل شوي چې نورې دې د اټومي او د بالستیک توغندیو د ازموینو نه ډډه وکړي. د امریکا دوه لوړ رتبه مقاماتو پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عملیاتو په باب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې چې دوه هفتې مخکې شوی وو پټ معلومات شریک کړي دي. دغه دواړو چارواکو ویلي دي چې دغه پټ معلومات ورته د ترهګرو په ضد په جګړې کې د امریکا یو متحد ورکړي وو. د افغانستان یو شمیر دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې روان تشدد یوازې د خارجیانو په ګټه دی او بس. د افغانستان د علماو د غورځنګ رئیس سید صلاح الدین هاشمی پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل چې علما، پوهان او عام خلک د عملا میدان ته راوځي او د روان تشدد مخه دې بند کړي. د سرې میاشتې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په یمن کې د اپریل د میاشتې د 28مې نیټې نه راپه دې خوا 130 تنه د کولرا په مرض مړه شوي دي. د یمن داخلي جنگ په هغه ملک کې د طبي خدماتو ډېر موثر ته سخت تاوان رسولې دي. ولکې چې د روسي یاغیانو په سیمو کې د نیمای نه زیات طبي مرکزونه خراب شوي دي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د آلمان او د ایټالیې د داخله چارو وزیرانو د اروپا اتحاد نه غوښتي دي چې اروپا ته د افریقایي ملکونو د مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره باید داسې یو هیئت جوړ شي چې د لیبیا او نایجیر د سرحدونو نه د دغو مهاجرو د راتګ د مخنیوي لارې چارې پیدا کاندي. په هغه مکتوب کې چې دغه دواړو وزیرانو اروپایي کمیسیون ته لیږلی ویل شوي دي چې د مهاجرو په مخنیوي کې نړیوالې هڅې کافي نه دي. او د سومالی په جنگ ځپلي ملک کې چې د ډیر وخت نه هلته تشدد او جنگ جګړې روانې دي، د خلکو د اعدامولو یو نوې لړۍ پیل شوې ده. د سومالی نظامی محکمې او د شباب افراطي ډلې په جلا جلا ډول په 2010 کال کې ډیر خلک اعدام کړي دي. ولکه چې د سومالی نظامی محکمې یوازې د اپریل په میاشت کې 11 تنه په اعدام محکوم کړي دي. د بشر د حقوقو یوې ډلې ویلي دي چې د دغو اعدام شوو خلکو د کورنیو غړي وایي چې د اعدام نه مخکې د هغوی عزیزان وهل شوي، شکنجه شوي، برقي شرطونه ورکړل شوي او حتی په عزت تیری هم شوی دی. او د ترکیې جمهور رئیس به نن واشنګټن ته راورسیږي چې له خپل امریکایي سیال سره د داعش په ضد د جګړې په اړه وغږیږي. دا خبرونه
سو خبرونه اوریدل پام وکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. تقریبا 10 کال پخوا د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف مخکې افغانستان د سور پوس دروستلو پریکړه وکړه او په دې ترتیب خپل ځان دغه خونړی شخړې نه بیغمه کو. ګورباچوف ډیر هڅه وکړه چې افغانستان ته اضافي عسکر په لیږلو سره د هغه وخت کمیونیست رژیم مستحکم کړي، خو سم نتیجه ورنه کړه. د بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د 2010 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 280 نه ډېر ماشومان وژل شوي دي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې د اتکلن خونړي جنگ په پای کې خپل پوځونه د 1988 میلادي کال د مې په 15مه له هغه جنگ ځپلي هیواد نه راوستل. شوروي اتحاد د 1990 میلادي د ډسمبر په 20مه پر افغانستان یرغل کړو. سره په اوس تقریبا 15,000 عسکر له لاسه ورکړل، په میلیونونو افغانان بې کوره شو او په لسګونو زره ووژل شو. ګورباچف دې نتیجې ته ورسېده چې په افغانستان کې د جنگ دوام د شوروي اتحاد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کوي او د هر ډول کوشش باوجود په نظامي برخه کې د پوځي بری نښې او آثار په سترګو نه لیدل کیږي. شوروي اتحاد پر افغانستان باندې د یرغل پریکړه وروسته له حق وکړه چې د کمونستانو د مختلفو سیالو ډلو ترمنځ داخلي شخړې او اختلافات راڅرګند شو او د خلق دی ویډل مشر حافظ الله امین په پوس کې د خپل طرفدارانو په مرسته خپل سیال نور محمد ترکه په زور له قدرت نه وغورځو، مړی کړ او په خپل د قدرت په ګډه کې نهسته. د پخوانی شوروي اتحاد پوز د غل نه سم د سیروست حافظ الله امین وژو او پر ځای د پرچم د ډلې غړې خپل وفادار ببره کارمل کینو. پر افغانستان باندې د سره پوز د نظامی غل په وخت د ستر قدرتونو ترمنځ سول جنگ او تا رسیدل او د افغانستان د اشغالولو په نتیجه کې د متحده ایالاتو او شوروي اتحاد اړیکې لا خراب شوې. په هغه وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جیمی کارټر پر شوروي اتحاد باندې اقتصادي بندیزونه ولګول، د اټومي وسلو د کنټرولولو مذاکرات وځنډول او په 1980 میلادي کال کې د مسکو د اولمپیک په لوبو کې د امریکایي لوبغاړو د نه ګډون پریکړه وکړه. په عین وخت کې امریکا د پاکستان، چین او سعودي عربستان په شمول په سیمه کې د خپلو انډیوالانو په ملتیا مجاهدینو ته د وسلو په لیږلو شروع وکړه. د افغانستان نه د پوځونو وستلو د پخواني شوروي اتحاد لپاره په هغه هیواد کې د جنگ د پای ته رسیدو معنا نه لرله. د سره پوځ له وتو وروسته جنگ ختم نه شو او کورنۍ جګړې پیل شوې. طالبان چې اکثریت د پاکستان په دینی مدرسو کې روزل شو، بلاخره په 1996 میلادي کال کې کابل ونیو او د تاریخ د سرچپه گردش په نتیجه کې هغه خلک چې متحده ایالاتو د شوروي اتحاد په مقابل کې پوسلو سمبالول، د القاعده مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکړ چې وروسته د 2001 میلادي کال د ډسمبر په 11مه پر نیویارک او واشنگټن باندې د مرګانیو حملو پلان طرح کړ. لبل خوا ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د جنگ پورې مربوطو پیښو کې 258 نه زیات ماشومان وژل شوي دي چې په 2014 میلادي کال کې د همدې مودې په مقایسه 16% کې زیاتوالی پکې راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د دوشنبه په ورځ په یو تازه رپورټ کې ویل کوم وخت نه چې په 2009 میلادي کال کې د جنگ پورې مربوطو پیښو د تلفاتو په اړه د ارقامو پر راټولولو پیل وکړ، دومره زیات ماشومان مخکې نه وژل شوي. د یونما په رپورت کې راغلی دی چې سکال د جنوري له لومړۍ نیټې نه د اپریل تر دشتمې پورې 978 ماشومان مړه او یا زخمي شوي دي. 24 په سولو کې تلفات د حکومتي قواو وسلوالو مخالفانو ترمنځ ځمکنیو جګړو له امله او باقی پاتې د هغو چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي دي چې د تیرو جنګونو نه پاتې وو او هم د هوایي بمباریو او د جنګ په وخت د حکومتي قواو او یا د مخالفانو لخوا د ښخ شوو ماینو د چاودلو له امله رامنځته شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وای هغه هوادونه چې د کمربند او سړک په ارتباط په دوه ورځنی غونډه کې ګډون کوي د 200 هدفونو د ولس سره د یو ځای یو پلان عملی کړي. خبریال بل آیټل او صاحب الداس په دې باره کې د بیجینګ نه رپورټ را لېږلی چې تاسو ته درورو.
د چین مشر ته دغه غونډې په پای کې وویلې د دیرشو دولتونو مشرانو د بیجینګ او نقی جهیل په عالي غونډه کې برخه اخیستې وه. یوه اعلامیه لاسلیک کړله چې وایي نړیوال اقتصاد د تقویه شي، نړیوال کېدل دې بیا متوازنه شي او آزاد تجارت دې پراخه شي. د شی د کمربند او سړک جوړونې ابتکار د هیوادونو ترمنځ په ارتباط پیدا کېدو او همکارۍ باندې ټینګار کوي چې په لومړي سر کې چین او درست یورو ایشیا هیوادونه پکې راځي. په دې کې د ورېښمو د ځمکنۍ لارې اقتصادي کمربند او د سمندر له لارې د ورېښمو لار شامله ده. دا ستراتیجي په دې ټینګار کوي چې چین په دې فشار اچوي په نړیوال کېدو کې زیات رول ولري. شي ټینګار کوي چې چین به د مفکورې سره همکارۍ ته ارتباط ورنه کړي یا به له کمربند او سرک نه د خپلې سیاسي ایجنډا لپاره کار وانخلي او انتقاد کوونکي اندېښمن دي چې احتمال لري دغه ستره پروژه به جیوپالیټیک باندې تاثیر ولري. شی ویلې په دغه پروژه باندې د بشپړ باور لرلو په ارتباط هر دلیل لرو. دغه پروژه د کمربند او د سرک جوړونې په ارتباط دی. په عین وخت کې د کمربند او سرک ابتکار یوه پراخه پروژه ده او په مخ کې پروت سرک ډیر وګد دی او همکاري پکې مهمه ده. که څه هم چې څه باندې سلو هیوادونو اموسو په دغه عالي غونډه کې برخه اخیستې وه د تجارت په تقویه کولو کې د چین کوشونه وستایل او غواړي چې په بین المللي چارو کې ستر رول ولوبوي او په دغه غونډه کې برخه اخیستل مختلط و. ځینو هیوادونو ورته استازي استولي وو مګر لا تر اوسه یې په رسمي توګه د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی. په غونډه کې د امریکا او شمالي کوریا استازي هم وو. د امریکا او آلمان په شان هیوادونو په شفافیت باندې ټینګار وکړ. د آلمان د اقتصاد او انرژي وزیر بریجیت زیپریز په غونډه کې برخه اخیستې وه او ویل آلمان د هیواد په حیث نه غواړي چې دغه پروګرام یوه برخه وي مګر شرکتونه یې غواړي چې یوه برخه شي. شی پرون د دوشنبه په ورځ ویلې چین د دغه کمربند او سرک ابتکار کړی دی مګر دا د نړۍ پورې ارتباط لري. د کمربند او سرک جوړونه په بیلابیلو سیمو کې دورې د پرمختګ پړاوونه او تمدنونه لري. شی پرون د دوشنبه په ورځ ویلې چین د دغه کمربند او سرک ابتکار کړی دی مګر دا د نړۍ پورې ارتباط لري. د کمربند او سرک جوړونو په بیلابیلو سیمو کې دورې د پرمختګ پړاوونه او تمدنونه لري. دا د ازادۍ او پراخې همکارۍ یوه ساحه ده. شی د یکشنبه په ورځ د پلان په ارتباط خپل نظر څرګند کړی و او ژمنه وکړه چې له دغه پرمختګ نه تروریزم نه نیولې د نیستۍ د لرې کولو په خلاف مبارزه کې کار اخیستل کیږي. د شی په پلان کې شپږ اقتصادي کوریډورونه یا ساحې شامل دي چې له دې لارې چین د 15 هیوادونو سره وصلوي. دغه هیوادونه د نړۍ د نفوس 50% دي او د نړۍ سړي سر ملي عاید 10% دي. د اټکل له مخې 900 میلیارد ډالر به په دغه پروژه باندې ولګول شي. دا د پرمختګ په تاریخ کې بې ساري قیمتي پلان دی. د اټکل له مخې 900 میلیارد ډالر به په دغه پروژه باندې ولګول شي. دا د پرمختګ په تاریخ کې بې ساري قیمتي پلان دی. د امریکا د مارشال له پلان نه 2 ځلې ستر دی چې د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د اروپا د بیا ودانولو لپاره جوړ کړی و. چین وعده کړی ده چې د 140 میلیارد ډالرو د لګښت زیاته برخه به په غاړه واخلي چې دا د نړیوال بانک نه هغه پور نه دوه برابره زیاته چې په 2018 کال کې ورکړی و. څارونکي وایي چین په اسانۍ سره دغه پیټه وچتولی شي. چین د خارجي اسعارو څه باندې 3 تریلیونه ذخیرې لري. چینایي شرکتونو تیر کال په خارجي پروژو کې 170 میلیارد ډالر پانګه اچولې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خارج ته خپل لومړی سفر شروع کړی دی او د نړۍ 3 سترو مذهبي مرکزونو ته هم ورسي. د امریکا غږ خبریال پیټر هانلن په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې زامن مومندي تاسو ته دروروي.
د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگټن د انسټیټیوټ مدیر رابرټ ساتلوف ویلې د جمهور رئیس ټرمپ ستراتیجي ته په کتو سره داسې ښکاري چې د اوباما خلاف وي. د په قطعي توګه د امریکا خارجي پالیسۍ د اوباما د دورې له پالیسۍ نه د ټرمپ په پالیسۍ اړوي. ساتلوف ویلې اوباما کوشش کوي چې په مستقیمه توګه د خلکو سره خبرې وکړي. منځنی ختیځ ته د هغه په لومړي سفر کې د ملي اسمبلو او پارلمانونو په ځای په پونتونونو کې خبرې وکړلې. د غوښتل چې په عربي نړۍ کې توازن پیدا کړي او د مشرانو په ځای د خلکو سره خبرې کولې. ساتلوف ویلې ټرمپ غواړي چې ټولې دغه کړنې بدلې کړي. د ټرمپ د سفر لومړی تمځای به سعودي عربستان وي چې د اسلام مقدس مرکزونه پکې دي. پادشاه سلمان به جمهور رئیس ټرمپ ته هرکلی ووایي او لږ تر لږه د دولت د 10 مشرانو د هرکلی یوه کمیټه جوړوي چې د نړۍ د 1.5 میلیاردو سنیانو نمایندګي کوي. جمهور رئیس ټرمپ مخکې له دې نه چې له امریکا نه بهر خپل لومړی سفر پیل کړي د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په شمول یو شمیر مسلمان مشران یې میلمانه کړي. د اتلانتیک د شورا غړی او په کویت کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارد لیبارون اوویلې په دې باره کې توقعات دومره زیات نه دي. لیبارون امریکا غږ ته وویلې په سفر باندې بندیز لګولو مسلمانانو ته ټکان ورنکه. دوی د ټرمپ په باره کې همداسې توقعات درلودل، مګر دغې مفکورې ته سنی پادشاهانو، امیرانو او جمهور رئیسانو تود هرکلی ووایه. د امریکا د یو مشر لپاره چې کورنیو ستونزو کې راګیر وي ګټوره ده. د ملي امنیت سلاحکار میک ماستر د سفر په باره کې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په باره کې وویلې ټرمپ به د افراطي اسلام پالنې سره د مبارزې د ضرورت په باره کې سنی مشرانو ته یو قوي پیغام ورسوي چې میک ماستر دا یو داسې مفکوره بولي چې مذهب غلط تعبیروي چې د ټول بشریت په خلاف جنایت سموخی. میک ماستر ویلې ټرمپ به زموږ عرب او مسلمان انډیوالان وهڅوي چې زړور او نوي ګامونه اوچت کړي چې سوله تقویه کړي او له اسلامي دولت نه تر القاعدې پورې، له ایران نه تر اسد رژیم پورې ورسره مبارزه وشي چې ګډوډي او تاوتریخوالی دایمي کوي چې په درسته اسلامي نړۍ او له اسلامي نړۍ نه په اخوا کړاوونه زیاتوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. په سومالی کې د قیدیانو د چارماری کولو او اعدامولو په لوري میلان زیات شوی دی او حکومت او د الشباب استوال دواړه د مرګ د سزا له ورکول نه دریغ نه کوي. د بشري حقوقو موسساتو په دې اړه ژوره اندېښنه ښولې ده. د امریکا غږ د سومالی د سربېسته خبریال محمد اولد حسن د رالیږلي رپورټ غټه کې به سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د تیرو 2 کلونو راهیسې په سومالیا کې جنګ او تشدد دوام لري، خو اوس د جنگ په دوران کې بې له محاکمې نه د مخالفانو د اعدامولو او شرمری کولو په لور تمایل زیات شوی دی. د سومالیا د پوځ اختصاصي محکمې او د الشباب د اسلام پالو وسلوالو ډلې غړو د روان میلادي کال د لومړیو 5 میاشتو په موده کې ګڼ شمېر کسان په عام محضر کې چرماري کړي دي. که څه هم چې په سومالیا کې د مخالفانو وژل نوې خبره نه ده، خو دا چې اوس دا ډول پېښې زیاتې شوې دي، دا د نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل، اروپایي ټولنې، د بشري حقوقو د ساحوي دفتر او نورو سیمه ییزو او نړیوالو مؤسساتو توجه راجلب کړې ده. هغوی د سومالیا په چارواکو غږ کړی چې بېله محاکمې د جنګي قیدیانو د اعدام سلسله وځنډوي. د بشری حقوقو مدافعانو د نظامی محکمو لخوا د قیدیانو په اعدامولو سخته نیوکه کړې او وایي چې په نظامی محکمو کې ډېر داسې کسان اعدام شوي دي چې نه یې په منصفانه توګه محاکمه وشوه او نه ملزمانو ته د قانون د غوښتنې سره سم ځان نه دفاع موقع ورکړل شوی وه او نه د پوځي محکمې قاضي د دغه شان حکم صلاحیت لرو. د سومالیا یوې پوځي محکمې د اپریل په میاشت کې د یو پولیس، یو عسکر او د الشباب د څلور جنګیالو په شمول د یولسو کسانو د اعدامولو احکام صادر کړل. د الشباب په اعدام شوو غړو باندې دا تور لګېدلې وو چې د بایدعا په ښارګوټي کې بمونه چولي وو چې اتیا کسان پکې وژل شوي وو، او د اپریل په نهمه د پونټلند په خود مختاره سیمه کې 15 تنه ځوانان په عام محضر کې چرماري شو. دا فوی نړیوال سازمان وایي چې په دغو ځوانانو باندې د بوساسو په ښارګوټي کې د سومالیا د حکومت د مامورانو د وژلو الزام لګول شوی وو. د دوو کسانو عمر د قانوني حد نه کم وو او حکومتي مدعي عمومانو په زور او جبر مجبور کړي وو چې په خپل جرم باندې اعتراف وکړي. د وژل شوو ځوانانو د کورنیو غړو امریکا غاک ته وویل پولیسو هغې دومره په بې رحمۍ ووهل، بې ابروی کړل، په بل شوو سګرټونو یې د هغوی تناسلي آلې وسوځولې او د برقي ډنډو په وسیله شاکونه ورکړل چې مجبور شو په درواغو په جرم اعتراف وکړي. د ختیځې افریقا، د افریقا د ښکار او د ګریټ لیکس یا د سترو تالابونو د سیمې لپاره د عفو د نړیوال سازمان د ساحوي دفتر مرستیالې میرمن میشل کاګاري امریکا غږ ته وویل د زجر او شکنجې دا دردونکي او بوګنونکي تورونه باید په آزاد او مستقل ډول وڅېړل شي او هر چا چې په دغه بېرحمانه ظلم او تېري کې لاس لره پوښتنه ورنه وشي. الشباب هم خپلو قیدیانو ته موقع نه ورکوي چې په منصفانه ډول په محکمه کې د خپل ځان نه دفاع وکړي. د مای پشپګمای د قوارا مدوب په نوم یو ډیر کوچنی کلی کې د کلی خلک راټول کړل او دوه کسه پوځي قیدیان چې ملکی جامې په غاړه کړې راوستل. دواړه د یوې قهوه خانې مخې ته ودرول او یو وسلوال جنګیالی د قرآن کریم څو آیتونه تلاوت کړل او دوه نور خپلې پیشقوزې راویستلې او د دواړو نثرونه غوڅ کړل. د مای په لومړۍ نیټه هم الشباب دوه نهش کلن او دوه ویش کلن ځوانان د بلیدوی په ښارګوټي کې د یوې ځوانې جنۍ د بې عزته کولو او د هغې د ورور د وژلو په جرم د خلکو په مخ کې وویشتل او چرماري کړل. د عفو د نړیوال سازمان ساحوي مشرې حسن شری شیخ د امریکا غږ ته وویل چې دا ډول اعدامونه باید په سمدستي ډول پای ته ورسیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې پرون د پاکستان او چین د اقتصادي پروژې په اړه یو مفصل رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ کې لیکل شوی دی چې د 2015 کال نه د 2030 کال پورې به چین په پاکستان کې په میلیاردو ډالرو په مختلفو پروژو کې ولګوي. د کوم وخت راهیسې چې پاکستان او چین په دې پروژې خبرې شروع کړې دي، د بلوچستان او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونه، سیاسي ګوندونه، ولسی استازو په نیوکې کړې دي. زموږ همکار خلیل خان په دې موضوع د پختونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او د پاکستان د سنا د غړي خاغلی عثمان کاکړ سره خبرې کړې چې تاسو ته دراوړو.
نن د ډان ورځپاڼې ځینې تفصیلات خپاره کړي دي د سیپیک یا د پاکستان چین اقتصادي ګودر په اړه. زه فکر کوم تاسو به هم لیدلی وي دې پروژې په اړه. ستاسو ملوزات یا ریزرویشن مو څه دي؟ تاسو سره دا معلومات مخکې شریک سوي دي یا تر کومه حد شریک سوي؟
ګوره، خبر دا ده تر شروع له مخه چې دا مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب و پنجاب ټول لیډرشپ دې کا اسټیبلشمنت کې هغه لیډرشپ دی، دا ټول منصبای پټه ساتلګی نه منه لخپل ملک لخپل پارلیمنت زه دا پټه ده چې هني زه دې په شریکه د عمل کې نو زاره خبر دې چې شی په پټه باندې روانې نو په دا کې شکی او را شک دا چې مثال هغه د پښتون د بلوچ په تاوان صفه صرف د پنجاب په ګټه باندې او د چین په ګټه دی. اور چین خو سم دا کردار ادا کی سم اړه د سیندیا کمپنی یا د استبالادستی یا غدم د خلکو د وسایل د مزکی او د ریسورسز د وسایل د نیولو یو قسم سیاست غوړه کړی دی نه کړی.
زه دا غواړم په دې شو پوسم د پښتونخوا ملي او ګوند په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون حکومت سره ائتلاف لري، حکومت جوړ کړی دی. په مرکز کې هم تاسو د نواز شریف د حکومت سره چونکی په وزارتونو کې نه خو زیاتیادی ورته کتل کیږي، نو څنګه تاسو یو ورځ دوی سره داسې په جدي توګه کښېنستلی یاست، مجلس مو ورسره کړی دی چې موږ په اعتماد کې واخلئ، موږ تاسو سره په حکومت کې یو ځای یو، موږ ځینې ملوظات لرو، نو هیڅ داسې په دا څلور کاله کې داسې وخت نه دی راغلی چې تاسو سره د یو څه تفصیلات شریک کړي.
ګور هر پاتیس کانفرنس دوه وسو قول وکړي، خو وزیر اعظم ځانته وي، سیال وځانته وي، دوی پاتې سربراه وځانته وي، غلط بیانې کوي، څنګه غلط بیانې کوي، نو به داسې نکبال سالي د خواجه اقبال بھی سال ہے، دابل خواجہ بھی سال ہے، دابل ساخدار بھی سال ہے، دابل بھی سال ہے، سار بھی سال ہے.
او داس یو کار مکړی دی چې د چین سره د چین سفیر سره یو کوشش کړی چې دا غ سره خبري وکړي چې موږ د کوچنی صوبو خلکو زنی
دغه کې پروګرام ولې په پارلمنت کې نو د چین د سفیر سره ما اوس درازم نږدې کوم
شه،
نو موږ ورته وویل چې تاسو کوم دا دوستي کوي، دا دوستي د پاکستان سره نه کوي، له پنجابي سره کوي، او دا نور ګرد ځان مخالفین جوړ کړی دی تاسو، مانه که پښتون دی که سندای دی که بلوڅ دی که دا ته بد کوي، او بل دا دې تاسو بالکل زموږ وطن هیر کړی دی، موږ دغه هم هیر کړی دی، او دا مو ټول د پنجابي په لاس کې ور کړی دی، پنجابي ته زموږ ځای حکومت زموږ ځای تاسو ور دا مسلو ولې مرته راغی، هغه دا خو د چین په مرزي مرسته، او تاسو ته دلوي ته یا د پاکستان په مرزي کو، نو دواړه ولې دا غلط رویه کوي، نو دغه شخص سره د غم سره داسې معنا جواب نه سو ویلای.
په اوږد مهاله کې د بلوچستان صوبې د پښتونونو د بلوڅو لپاره د دې پروژې اثرات تاسو څنګه وینئ؟ یعنی نن سره دوی غوډه د وزره ډیر شم کال
قوانی دا زموږ لپاره ډیره تاوانی ور دوی راځي زراعت او وندمو دوی شو کې لا خو خپل کشیان براولي خلق براولي ور په لکونو خلق روان کړی، مدنیات به باید شغل به دوی باید
پاسنادو کې خوراغلی دی چې بلوچستان صوبه کې بدې خالی دغه د مادن رایستلو او د لوجستیک کې لار به وي، اسی د لارې د پاره به مدلې مادن رایستل کې د دې د بد غوادر سره زی یا برته کاشغر لزی، تاسو څه فکر کوئ بلوچستان او مشران او د پښتو بیخي مشران چې سره کښین د خبر پښتونخوا د دې یو حال خبره رایستل غواړي، دا خو څنګه
بګیږي پښتانه پاکستان سرکشن سلم نه دي پر دې خبره باندې، موږ دغه ویایو دا پښتونخوا ملي پارټي چې ګر پښتانه سرکشن نو دا چې پک موږ و نقطه یې سوره پر دې باندې په کار دی چې سمو واځي سکش چین چاینیز ته وکړو هم پنجابیان ته وکړو سدارنګه نه د سرمنو نه پر دا لار سره دې کوملار ستاو چینایانو اخر
ورسته پښتانه تاسو پښتانه مشتابه رول لري استراتیجیک بلری ورته، نو د دې سر به اخر پښتانه خو تاسو ته ګوري، تاسو منتخب نمائندگان یاست، ګله خپل پر ځای شکایت خپل پر ځای، نو استراتیجیک به تاسو جوړوي
ګوره خبر دا دې ته پارلمنت را د پور هم هر څه په دې کې دا ټول د دوی ناروازي د مر د کار مزمیت بیان څه وي دوی بیانوي به خامخا د سپیکس بیا د پنجابي او د چینایانو کوم ګډه یو دغه د روانه کړګې د معنا یو تماشا روانه کړګې د زموږ په خلاف باندې هغه هم بیان شوی ته بیا به هم بیانېږي بیا به هم بیانېږي، دا په دې کې د سینټ د سپیک سپیشل کمیټې د په دې کې بیا پښتونخوا ملي عام پارټي خپل رول لوبولی دی، خپلې بیا په دې کې دا دی چې د هر بجټ پر موقع باندې پر هر میډیا کې پر هر سیمینار کې هر کانفرنس کې پر دې باندې تفصیلی دا البته یو دا دی چې ولسی محاذ باندې دا کار نه دی سوی چې مثال پاکستان کښې نه یو محاذ جوړ کړي یو ګډې نقطې راوباسي دی کام د دې وطن په ګټه باندې د دې سپیکزه د دې کاریډور زه د دې کام ته ګټه راوړلو دپاره یو ولسی محاذ یا یو فرنټ یا یو اتحاد یو الاینس نه دی سوی تا انتهایي زیات ضروري دی لازمه دی دا ناتار چې دی دا پنجابي او د چینایانو ناتار څه دی چې دوی څنګه پر موږ راغځولی دي، یو په کار د پښتانه ناتار د خپل حق دفاع دپاره دا دوی پر کوم باندې په موږ باندې دا ناتار روان کړی دی، د دې د مخنیوي دپاره د پښتانه الاینس محاذ فرنټ غواړي ډېر لازمي غواړي، او پر ولسي محاذ باندې بیا په کار دی په دې کې سټرګل او جدوجهد وشي، بل چار باندې دا شی راګرځي نه.
ډېره زیاته مننه چې زموږ سره مو وخت راکړو خبرې مو کړې.
کدربنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غشنه رادیو نه زموږ خبرونه واوریدله. د دری برخې خبرونه به په یوسو سنیو کې شروع کیږي. موږ تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.